شورا ته وړاندې سو او ټاکل شوی چې په شلو ورځو کې تصویب شي. د پکتیا ولایت د سوداګرۍ د خونی رئیس ډاکټر نصیر علامیار وایي د دې ولایت سوداګر په ګمرکونو کې د فساد شتوالی، د برېښنا د نشتون له ګواښونو او سوداګرو ته د پور د نه ورکولو له ستونزو سره مخامخ دي. ښاغلی علامیار زیاته کړه په پکتیا کې د ایساد دفتر په پرانستلو سره د سوداګرو ستونزې تر یوه حده کمې سوي، خو فساد او د زورواکو ګواښونه لا هم جدي ستونزې دي. د کابل په بازارونو کې د لمړنیو ارتزاقي موادو بیې یو اومنی بوجي اوړه 1450 افغانۍ، یو درنیمنی بوجي وریجي 1800 افغانۍ، یو 50 کیلو بوجي بوره 1550 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1300 افغانۍ، یو کیلو اوبلن غاز 90 افغانۍ، یو لیټر پټرول تیل 80 افغانۍ او یو لیټر ډیزل تیل هم 550 افغانۍ پلورل کیږي. نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د دینو بهرنیو اسارو سره په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 550 افغانۍ 550 پوله، یو یورو 88 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاونډ پر نوې افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ 40 پوله، زر ایرانی تومان 15 افغانۍ 50 پوله او زر پاکستانی کلداری 1500 افغانۍ.
لکه څنګه چې مو دروان خبرونه په پایل کې تاسو ته وویل، د پاکستانی رسنوی په وینا د پاکستان د تحریک طالبان ترمنځ اختلافات پیدا شوې دي. په دې اړه تفصیل لزبیح الله شفق څخه چې له پېښور اداره پور راستولې.
د پاکستاني وسلوالو طالبانو ترمنځ خپل منځي اختلافات رامنځته شوي چې له امله د خان سید سجنا په مشرۍ د جنوبي وزیرستان د مسعود قبیلې د طالبانو ډلې د تحریک طالبان پاکستان څخه د بیلېدو اعلان وکړ. د پاکستاني وسلوالو طالبانو د جنوبي وزیرستان د ډلې وایاند او د دې تحریک د سیاسي شورا غړي اعظم طارق د چهارشنبه په ورځ د افغانستان پولیس سیرمه د جنوبي وزیرستان په یو نامعلوم ځای کې له پاکستاني رسنیو سره په خبرو کې وویل: موږ د ځینو فکري او نظري اختلافاتو له امله د پاکستاني طالبانو له تحریک څخه د بیلېدو اعلان کوو او تر دې وروسته به زموږ ډله د خالد مسعود عرف خان سید سجنا په د تحریک طالبان پاکستان جنوبی وزیرستان په نامه یادیږي او موږ به د افغانستان د اسلامي امارت تر قماندې او رهبرۍ لاندې پر مخ ځو. د پاکستاني وسلوالو طالبانو ترمنځ دا بیلتون په داسې وخت کې رامنځته شوی چې په دې وروستیو کې په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د دوی ترمنځ خونړۍ نښتې هم شوې وې چې په ترڅ کې لسګونه وسلوال وژل شوي. د پاکستاني وسلوالو طالبانو ترمنځ تر خپلمنځي اختلافات وروسته د دې هېواد د سیاسي او روانو چارو یو شمېر څارونکي په دې باور دي چې دا خپلمنځي اختلافات به وسلوال پاکستاني طالبان کمزوري کړي او فعالیتونه به ټکنې کړي. د سیاسي او روانو چارو کارپور استم شامومن لازادی رادیو سره په خبرو کې ویل، د پاکستانی وسلوالو طالبانو ترمنځ د اختلافات د حکیم الله مسعود تر وژنې وروسته د غد ځایناستي او له حکومت سره د خبرو اترو پر سر رامنځته شوې دي.
بسرنا مولا فضل الله کل امیر منلو ته تیار نه وو او بل وجه دا و چې دی ویل چې په دې ټول جګړو کې د ټول نجات نقصان مسعود قوم تر رسیدلی دی. نو چې موږ ته زیات نقصان رسېدلې دی، موږ نه حکومت څخه چې کوم دی دین خبرې شروع کړو چې دا خپل قوم چې کوم دی ډېر راوړو او په ځای کول ته امن راوړو، ځکه چې په دې کدا حالات انداسي یو خو د مسعود قوم بالکل چې کوم دی بې خونی وشي. نو دغه دویم وجه وه چې دوی ویل چې یاره موږ تاریخ هغې سره چې کوم دی موږ نور رسېدلو ته تیار نه یو، ځکه چې د هغې نظر او د دې نظر د هغې فکر او دې فکر چې کوم دی اختلافات وو.
رستم شاه مومن هم داراز وایي چې د مسعود قبیلې وسلوال د پاکستانی طالبانو پیاوړې ډله ده. دوی خپل منځي اختلافات به وسلوال پاکستانی طالبان کمزوري کړي.
دا خو یو وزیرستان چې کوم یو مؤثر ډله ده ته هغه د تحریک نه جدا شو، نو د دې په نتیجه کې به تحریک خامخا کمزورې کیږي. دولت د پاره خو ډېرې لارې اوس بېته شوې او چونکه هغې کمزوري شو هغې کې ضعف راغی، نو دولت د پاره چې کوم دی اپورچونیټیز او دغه پیدا شو او
پاکستانی طالبانو په تحریک کې دا درس تر هغې وروسته رامنځته شو چې د پاکستان جنگي الوتکو په تیره اونۍ کې د شمالي وزیرستان په ډېرو سیمو کې د سخت دریځ وسلوالو پر مرکزونو هوایي بریدونه وکړل، چې په ترڅ کې د دې هېواد د پوځي مقاماتو په وینا په دې بریدونو کې د مهمو قوماندانانو په ګډون لږ تر لږه 15 اویا بهرني او کورني سخت دریځ وسلوال وژلي دي.
ازادي راډیو په منځني صفه جوله شپږمې په ټول افغانستان کې اوري وړاندې د انصاف په لټه کې پروګرام کې مو د اطلاعات او فرهنګ پر وزارت لیولګېدلې تور خبرو، خو تر هغه مخکې د حقیقت سره پروګرام اسدالله لودین وړاندې کوي.
حقیقت څه دی؟ له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودي او جدي خبرې.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د حقیقت څه دی پروگرام ته مو یو ځل بیا ز اسد الله لودین هرکلی کوم. دا پروگرام مو له بګرام زندان څخه د افغان زندانیانو دره خوشکېدو بهیر ته ځانګړی کړی. تاسو خبري چې له تیرې وکال راهیسې د وی ځانګړي کمیټې له خوا له بګرام زندان څخه سلګونه زندانیان را خوشی شول او د کار د امریکای چارواکو غوسه هم را وپاروله. د دې اونۍ د پروګرام میلمه مو هم د بګرام زندان د زندانیانو د برخلیک ټاکلو او دوسیه چړلو د کمیټې غړی عبدالشکور دادرس دی. دادرس صاحب ډیره مننه چې موږ د خبرونه میلمانه شوې. کور آباد. دادرس صاحب، تاسو د 1992 کال د حمل په 1 نیټه خپل فعالیت پیل کړ. د همدې کمیټې په چوکاټ کې چې د ولسمشر حامد کرزي لخوا جوړه شوله، کوی چې تر اوسه دا د څه باندې 1 کال تیر شو، دقیقا څومره زندانیان د بګرام زندان څخه تاسو را خوشی کړی دي؟
بله، آزادی راډیو اغلو شغلو اوریدونکو ته احترام، تاسو ته احترام. عرض مې دا دی چې د دې مودې په اوږدو کښې دا کمیټه وتوانېدله چې د 895 جلدو په حدودو کښې دوسیې وڅېړي، او دغه دوسیې چې وڅېړلې په هغه کښې د برخلیک کې د 340 دوسیو د زندانیانو برخلیک تعین سو، وټاکل سو چې په هغه جمله کې 649 کسه زندانیان چې د الزام دلایل ورته پیدا نه سوه او نه وه، هغه نه خلاص وه، او متباقي 145 کسه یا په دغه حدودو کښې دوی د الزام دلایل څه نا څه پیدا وه، او هغه د تحقیق دپاره اړوندو مراجعو ته دوسیه ولېږل سوې.
دا کسان به څه وخت آزاد شي چې اوس یې تاسو دوسیې لېږلي دي عدلي او قضایي ارګانونو ته؟
تاسو خو په پوهیږئ چې موږ په افغانستان کې عدلي او قضایي فعال سیستم لرو. د افغانستان لویه څارنوالي دا مکلفیت لري، د افغانستان ستره محکمه دا مکلفیت لري، قضایي سیستم چې د دو زندانیانو برخلیک د قانون په محدودیت کښې وټاکي.
څه علت دی چې امریکا په دې برخه کې عکس العمل وښود او ویل چې په دو کې 2 کسان ډېر خطرناک وو؟
بله، د متحده ایالاتو شاغلو سناتورانو چې دلته راغلي وه، دوی خو حتی د 1 ساعت د پاره هم زما سره ونه لیدل. د دوی لپاره مهمه او لازمه دا وه چې د مخه تر دې چې خپل د نظامیانو راپورونه ومني، ښه به دا وایي چې دوسیې هم کتلي وای، او ښه به دا وایي چې حداقل هغه چا چې دانې پر دوسیې کار کړی، پر دې کمیټې غړي، د هغو سره یو لیدنه کړې وای. خو دوی د مخه چې لیدنه وکړي، د نظامیانو خپل نظامیانو راپورونه یې ومنله، او پر هغه راپورو باندې قضاوت وکړي.
تاسو وایئ چې نظامیانو د امریکایي چارواکو ته او سناتورانو ته غلط راپورونه ورکړي؟
عرض لرم چې ځکه سناتور صاحبانو دغه تحقیق درست نه و چې دوی ولې دا پوښتنه ونه کړل چې په دا دومره کسانو کې چې خلاصې وي دي، خو اته یا ستاسې چې مهرباني وکړه 2 خطرناکه دي، دا نور نو ولې خلاص وه؟ نو دا نور ولې تاسې نظامیانو موافقه وکړه چې خطرناک نه وه؟ په دې معنی چې دوی ګناه نه درلوده؟ دومره پوښتنه خو بیا کړې وای چې دا بې ګناه نو ولې نیول سوي دي؟
تاسو دا پوښتنه ترې ونه کړه امریکایي چارواکو نه چې دا بې ګناه وو؟
نو ما درته وویل چې سناتورانو د موږ ګر سره ورسره ونه لیدله، او موږ د متحده ایالاتو د هغه نظامیانو سره په وارو دا خبره کړې ده چې دا طاقت چې تاسې کوئ، دا نیول چې تاسې کوئ، دا ساتل چې تاسې کوئ، دا د افغانستان. وګورئ، یو ټکی چې ډېر مهم دی او دا ویل یې دلته ضرور دی، اصلا محبس د جزا په معنا نه دی، محبس د اصلاح په معنا دی. په محبس کې باید عقدې پیدا نه سي، په محبس کې باید اصلاحات وسي.
یعنې تاسو وایئ دا کوم افغانان چې د بګرام په زندان کې بندیان وو، دوی سره عقدوي برخورد کېده؟
حتی وخت چې څوک 2 کاله 3 کاله بې سرنوشته وي، د محکمې د حکم نه پرته پروت وي، آیا عقده نه ورته پیدا کېږي؟
بلې، دغه 649 کسان چې ستاسو په منځګړیتوب له بګرام زندان څخه آزاد شول، دوی تر ډېره کوم کسان وو او په کوم جرم نیول شوي وو؟
ټولو ته دغه دوسیې چې موږ کتلي، کمیټې کتلي دي او زموږ تر نظر تیر سوي، ټولو ته واحد اتهام وو، واحد سویزان وو. په دې معنا چې ډېرو ته ویل کېدل چې د وسلوال مخالف د دولت چې څوک دي، د هغو قمندانان دي، د هغو سره غړیتوب لري، او یا د هغو تمویل کوونکي دي.
نو تاسو بیا څنګه ثابته کړه چې دغه کسان طالبان یا د طالبانو قمندانان نه دي؟
موږ دا نه ثابتوو چې دوی څه کوي، موږ دا ثابت کوو کتل چې دوی چې دا نیولې دي، نو پر څه شی نیولې دي. ځکه تاسو خو په پوهیږئ چې کله چې مکان تغییر وخوړی او زمان تغییر وخوړی، بیا د جرمي حادثې اثبات ډېر مشکل کار دی، ځکه ټول جرمي مدارک له منځه.
دا کسان د جګړې په ډګر کې نه ونیول شي؟
شوی
موږ پښک کټګوري کسان هیڅ نه دی لکړي او نیم یې لکو کڅوک د د د د جنگ په ماسک شینی ولسوي وسی کڅوک په جنگ کې او توپک ورسره وي او وسله ورسره وي ولسوي وسی او کڅوک تمویل کوون کوي یعنی هغه پیسې او مواد مخدر ورسره نیوسی یا څوک د بارنیانو سره جاسوسي کول او یا بارنیان موږ یې واته راغلي دي بل قانوني مجوزه ارز خو می اوري نه دا کسان مونږ یې لکړي دي او یا څوک په وجلو کې د چا توران وسی صد افغان په وجلو
کې دا شپه کټګوري خلک تاسو نه دره خوش کړی چې هغه د جګړې په دګر کې نیول شي ول وسلو سره نو دا شپه څو نه هتي کسان چیرته نیول شي
دا په کور کې نیول سوی دی دا دکان ته دی نیول سوی دی دا په کتابخانه او دکانداری کې نیول سوی دی متوجه نه او دا یا کله چې یو ځای عملیات سوی دی عملیات سوی په یوې برخه کې په دا برخه خو ډیره وسی برخه ده وسی د نه په جنگ کې شامل و د نه توپک درلود نه توپک ورسره نیول سوی دی او کور راکښته
او دا سه حدا اوسات ویل شي چې د شپږ سونه هتي کسانو چې خوشی شوی دی تر اوسه دوی څومره وخت بې ګناه په بند کې تیر کړل دا سه اوسات ډول ته وایي
په میاشتو میاشتو په کلو کلو
نو ولې تاسو خپل اعتراض حتی د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې نه کړ نور نړیوالو سازمانونو ته ځکه چې دا خو جدي مسأله ده بشر د نقص موضوع راځي
یو کال چې موږ د متبر رسانو چې د ازادي رادیو ام پکشه شامل ده جهان ته مدای ابلاغ کړه آیا تاسو فکر کوئ چې د نړیوال سازمان یا ملل متحد نو په دې خبر نه دی زه فکر کوم چې د افغان شمول نه چې اوس دا موضوع جهان شمول ده
اما امریکا خو په دې عکس العمل خو د ویل چې د افغان حکومت د غکار له نړیوالو قوانینو سره پټ کړی
دی امریکا متحده ایالات هم د جامع د بینو جامع یو غړی دی او افغانستان هم یو غړی دی آیا امنیت شورا ته دا لازم نه و چې دغه موضوع چې دوی وایي ګناهدار او موږ وی بیگونه د دوی وی خطرناک دی موږ خد دغه د پاره یو پلاوی راسته ولې و
هغوی خو پکې مداخله ونکړه ما خنه و چې تاسو مرته کاتبن یو مکتوب لیکل وی امنیت شورا ته د ملګرو ملتونو چې امریکا دا سي نقض حقوق بشر کړی په افغانستان کې او دوه مر شپږ سونه هتي کسان بیگونه په کلونو کلونو ساتلو په زندان کې
ما پرنسيپان په دوه هفتو کې چې مقامات ته راپور ورکړی دی او د رسانو د لارې په دا یو کال کې هر وخت چې رسانی غوښتي او یا ما لازم وګڼلې د رسانو د لارې مې نړیوالو ته دا اعلان کړی ده زه فکر کوم چې زما په وجود کې دغه کافي و
یعنی تر اوسه هیڅ ډول عکس العمل نه دی ښودل شوی د نړیوال تورن له خوانه د امریکا او افغان حکومت ترمنځ په دې لانجه کې
سربیره پر دې چې نه دی ښول شوی اته تر اوسه له بده مرغه بعضن زندانونه سته او د نیولو لړۍ دوام لري
اغه امریکا چې ویلی وو چې دا دوا ویا زندانیان ډیر خطرناک دي ویلی چې لزګونه امنیتی سرتيري وجلې او همدارنګ امریکایي سرتيري وجلې دي د غوس برخلیک څه شو غوي هم آزاد شول
لنیکه مرغه هغه یو تعداد چې موږ خلاص کړی دي خپل نظامیانو پاغو کې هیڅ اعتراض نه درلود بل برخه چې خلاصې وې د افغانستان کشفي ارګانو هم نظر ور کړی دی د افغانستان لوی څارونکو نظر ور کړی دی دغه چې دوی خطرناک بلل د افغانستان د ولسمشر د هدایت پر اساس په دې خاطر چې د افغانستان ولسمشر خپل اطمینان حاصل کړي چې آیا د کمیټې کړنه څومره به دقیقه وي نو هغه دوسیه لوی څارونکو ته ولېږل لوی څارونکو هم لنیکه مرغه زموږ نظر تایید کوي او هغه خلاصو یعنی د افغانستان کشفي ارګان د افغانستان دغه کمیټه چې د رئیس جمهور د حکم پر اساس تنسیوا او د افغانستان لوی څانوالي متفق الرائے دا نفر خلاص کړل زخیخه خیال کوم چې دغه کافی دلایل دي
بله یعنی تاسو وایئ چې هغه بی ګناه ثابت شول
وایم چې تنها موږ نه بلکې کشفي ارګان او لوی څانوالي هم دا تایید کړل
بله اوس په بګرام زندان کې څومره افغان زندانیان پاتې دي
دا فقط د افغانستان د بګرام د زندان لوی قومندانی پویږي
تاسو ته معلومات نشته
حتی هغه نه به هم پوره نه پویږي ځکه چې تر اوسه پوري هم داسې زندانونه لکه چې موږ کندهار ویل مان ته ولاړو چې بعضی زندانونه و چې دا غو راپور د بګرام څخه نه و
د بګرام زندان مسولیت خو چې باندې دوه کاله وړاندې افغان حکومت ته وسپارل شو اوس څنګه تاسو وایئ چې وسمال ته امریکایان پکې رول لري
قطعاً د بګرام د زندان څخه زه ډیر خوشاله یم دا غزه قومندانی واقعا په خپل وظایفو کې هم حاکمه ده او هم کامیاب ده
امریکایان مداخله نه پکې کوي
اما کله چې زندان ته څوک راغی د امریکایان هلته مداخله نسی کولای ولی کله زندان ته چې نوی راوستل شوی په نورو زندانو کې دا غو تضمینی څوک نسی کولای
یعنی تاسو وایئ چې بګرام زندان اوس کاملا د افغان حکومت په کنټرول کې
دی کاملا د افغان د حکومت د خوا اداره کیږي ټول لستونزی او مشکلات او شوبه د پابغان حکومت اړه
نو تاسو تر اوسه څنګه شمیر نه دی معلوم کړی تاسو د بګرام زندان د زندانیانو د دوسیو چړلو ته ځانګړي شوی کمیټه جوړ کړی ده او تر اوسه د زندانیانو شمیر درته نه دی معلوم
بله بله هغه زندانیان نه تنه زموږ کمیټه ته کار کوي بلکې لوی څانوالیم هلته کار کوي دوسیه محکمې ته هم ځي د افغانستان د ملي امنیت اداره هم هلته کار کوي د دې قوم ار څوک خپل کله چې دوسیه ورته ولی جلسی په هغه دوسیو خبر دی نور په کل کې د بګرام لوی قومندانی خبره ده چې څومره زندانیان د دوی تر دغه نظارت لاندې
بله تاسو دغه چاره به د بګرام زندان د زندانیانو په برخه کې ادامه پیدا کی
دا د افغانستان د ولسمشر او د افغانستان په حکومت پورې لري چې از موږ وظیفه بولی چې ادامه ورته ورکو او که ختمه یې نه
او که ادامه پیدا کی څومره به د خلکو په ګټه وي
تر هغه ځای پورې چې د خلکو انعکاسات ما تر رسیدلې دي خلک د دې عددي اقدام څخه دومره خوشاله دي ځکه خلک خوشاله دي چې هلته په خبر و چې پیښه څنګه راغلی دي څنګه په دوو بجو د شپې او څنګه د کور یو افغان یې ستلې دي او حتی په هیڅ نړیوال قانون کې نسته چې د مظلوم کورنۍ د څوک خبره نکي په میاشتو میاشتو د سلبي ازادي ولی کورنۍ مګر د سلبي څوڅه د لاري خبره سوي دوی نه خبره کړي
تاسو څومره د وړاندې د ولسمشر حامد کرزي د امر په اساس باندې هلمند او قندهار ولایتونو ته سفرونه وکړل او هلته د بهرانيانو د زندانونو مسله وسیړله هلته تاسو ویل چې په هلمند کې هم درې د بهرانيانو زندانونه موجود او په قندهار کې هم د هغو زندانونو د زندانيانو برخلیک څه شو
دغه سي د افغانستان د ولسمشر د حکم سره سم موږ ورغلو هلته شپږ زندانه چې درې په قندهار په وای ډګر کې شي او درې زندانه د هلمند په غو نظامی کمپ کې و چې هلته بارانیان و یعنی نظامیان و د متحده ایالاتو او د بریتانیا شپږ زندانه پیدا سوه موږ هلته درویشت کسه زندانیان ولیدله چې اته د هغو څخه یوه نفر هیڅ دوسیه نه درلوده د هغو برخلیق زما د معلوماتو سره سم خو موږ خپل تصمیم ونیوی او زموږ تصمیم د افغانستان د ولسمشر د حکم په اتقا و زندانونو مو تړل مو ورته ابلاغ کوي د دوی د نیولو ادمي قانونيات مورته ابلاغ کوي د بنديانو د هر چي ير انتقال چې ضرب الاغه وخت موده مو ورته وټاکله
هغه موده اوس تیر شوی د څنګه د غزندانيان اوس سپرلي افغان حکومت
ما د معلومات سره سم د درويشت کسانو څخه نونس کسانه و جانب افغانيت سپارل سوي دي
سره لدی چې ولسمشر حامد کرزي په خپل 193 فرمان کې ویلي چې امریکایان او په مجموع کې بهرانيان په افغانستان کې هیڅ ډول زندان نشي لرلای یو کس نشي توقيف کولای اما څېل د چې بیا هم امریکایان تر اوسه پورې هم هر ورځ افغانان نیسی په کلیو باندو کې راوړي په خپل سره زندانی کوي او تاسو په خبره چې اکثره به ګنا ثابت کیږي
د دې ملي او بین قانون ماتونه ده نور هیڅ مفهوم نه لري
نو لوی خو تاسو له بګرام زندان څخه زندانیان را خوشی کوي دغه د شپږسونه هتیا کسان مو په دې تیر یو کال کې را خوشی کړي بل خو هر ورځ موږ تاسو وینو چې په کندهار هلمند نیمروز او پکتیا او پکتیکا کې امریکایان د خپل عملیاتو په لړ کې افغانان نیسی بیرته بندیانوي فکر نه کوي چې هڅه کوم ځای نه نسځه چې لوی طرف تاسو افغانان را خوشی کوي بل طرف ته امریکایان سره د ولسمشر فرمان ورکړي چې باید دوی کسان توقيف نه کړي دوی نسی بیرته بندیانوي فکر نه کوي چې دا هڅه کوم ځای نه نسی
زموږ مکلفیت دی بین ملتونه د دې ادارې چې موږ ټول جهان نظارتو نو چې نظارتي افغانستان هم د جهان یو ګوټ دی شبه دای چې دلته هم هغه ستونزې چې موږ ته د بارنیانو د خوا را پیښ سوي دي هغه تر خپل نظارت او سارنې لاندې ولري
خلکو ته څه ضمانت ورکوي داسې ویره موجوده د پولیس کې خصوصا دلته په کابل کې لزینو چارواکو کارپوهانو سره دوی وايي هغه کسان چې خوشی شوی د بګرام زندان څخه دوی د شخصي سلیقو لمخ خوشی شوی او ممکن پر اتلونکو کې یو غټ ګواښ وي افغان حکومت ته
یو هغه تشویش دی چې هغه څوک چې لري چې اصلا دغه ستونزه کور او کورنی او خپلوانو ته نه ده متوجه سوی نو زد کده د نگارانی ډیره معاصره نه او ډیره معجنه بولم ولی دا هغه ځای چې عکس العمل ما اوریدلې دی او ما تر رسیدلې دی دا هغه ځای چې خلک ترلې دي حتی په هغه منطقو کې خلکو ته دارو یې پیدا سي چې واقعا دلته عدالت دی او زموږ کسان چې غیر حق او به موجب نیول سی و هغه را خلاص و زه د دې ادعا کوم چې د دولت او خلکو ترمن هغه واټن چې پیدا سوی او هغه مخ پر کمې دوی
او روسي پښتنه خپل تجربه ته په کتو فکر کوي چې دا مهال بل قندار او هلمند پرته لکه څنګه چې حالت د بهرانيانو پټ زندانونه افشا شول په نور ولایتونو کې به هم ورته زندانونه موجود وي
د امکان به خلیری خبره نه ده
مدریره مننه کور آباد زموږ د دې ونې د حقیقت څه د پروګرام هم دلته پاتې ورسیده ل خپل میلمه د بګرام زندان د زندانیانو د برخلیک ټاکلو او د سې څړلو د کمیټې لغړی عبدالشکور د ادرس صاحب څخه ډیره مننه
تشکر لتاسې نه مننه
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غد آشنا را لونه.
ده انصاف پلتکه
یو وی چاغی پسې ورشبل او یغی پسې ورشبل او یغی پسې ورشم دې کې را باندې ورس تیری شی او ناهیل به تخپل کوړ تر ازمه
دوم زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدی نمې څوک ما پرې داورین خدای راستي کې وز ما د یت سر نوښت ده
خو مسؤلین څه وایي
کوتي ازری په ویګره وای ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي
حاجی اکبر وایي چې د مساینک د کان د کارګرانو د کمیسون مسول دی د شکایت لري چې لپینځو میاشتو را په دی خوا د اطلاعات او کلتور وزارت د هغو لسګونو کارګرانو تنخانه دا ورکړي چې روزمزد دي او کورنۍ اقتصادي د دوی په تنخواه ولاړ دي
نن میاج اکبر دا د میشاینک د کمیشن مسول منو تاسو
او مشکل څه ده تاسو څه مشکل لري
مشکل خو به چین تر ام سی سی کمپنۍ سره قرارداد وکړي او بیا د قرارداد بعد هغه کړه تر اوسه پورې خلکو ته څه نه دی ورکړل شوی نه مزدوری نه ورکی اجاره نه ورکی یم ځکه کوم استملاک نه کی چې کومه پیسې راځي هغه مخوري چین ته یاریشیا و یا درو خلاتر وسه پوری د میشاینک بارک ته کله څه وای او خلک سوال کی ټول په دشت کې پراته دي امره ملک مالداری او هغه ختم شو ځکه ختم شي اجاره ختم شي پکې شالسو یو مقام ماری ځوان اوري د خپل مسول دی میشاینک هم کومه خلاتر څه چا ته کاری یا اسټان نه راکړي
او ادافم د کارګرانو ماش ده
پنځه میاشتې کېږي چې اړ دي شپږ میاشتې تر درېمه څلورمه ورځ ده د ماش نه ورکول کېږي د وزارت معدن له طرفه ورکول کېږي او د وزارت اطلاعات کلتور له طرفه پنځه میاشتې شپږ میاشتې اړ ده شروع ده ماش نه ورکول سوې درې نیم څور پیډ ورځې مزدوري ده
او تاسو څومره کارګران یې څومره کارګران تنخانه ده اخسته
تقریبا پرش ما حکومتم د سینې لګيږي چې دوی بلته وزارت ته څومره شمار ورکړی خو درې څلور سوه کسان څو کسان مې لږ زیات
نو کای تاسو دا تنخوا در نه کړل چې تاسو به څه وکړئ
نو خواران مزاري وکړې دغه د حکومت داسې یو پالیسي ده چې دې باندې موږ هم ډېر متاثر یو تعصب کوو چې یو سړی شپږ میاشتې پنځه میاشتې مزدوري کوي او یو مقامات هم غږ وانه وري او مزدوري هم ورنه کړی شي نو دا خواران مجبور دي سړک ته راووځي د خپل آواز دنیا ته واوري
او دا دوی څنګه روزمزدي که میاشتنۍ تنخوا اخلي
نه روزانه مزدوري ده درې نیم سوه روپۍ یو ورځې ورکوي په هفته کښې کله دوه ورځې کله څلور وو کله شپږ وي زمی خو بېخي کار ونهسې ټول شیان بند وو موټر درې میاشتې بند خلک به له دې بیا درې نیم ساعته به یې مزل کوو درې نیم سوه لږ هفته ساعت مزل را کوو هغه پیسې هم لا پاتې دي
او یعنی روزمز ده چې درې نیم سوه روپۍ د ورځې دي دا یې تاسو ته د اطلاعات و کلتور وزارت نه ده درکړې
د وزارت معدن د درېو میاشتو او د وزارت اطلاعات کلتور د پنځو میاشتو چې شپږه میاشت شروع ده
نو تاسو غوښتنه په آخر کې څه ده
زمونږ غوښتنه دا ده چې دا حکومت خو د موږ سوچ وکړي له ریاست جمهوري نه یې ونیسه له وزارت ته پورې څوک تنخواه نه ورکوي د مزدور پوښتنه نشته بګچې اندېښنه ده دې ملت سره چې چوکۍ به څنګه کېږي چې زه به خپل دا چیر ته برابر شم او د میشاینک هم خو چا ونه کړ نه د مځکو استملاک وسو نه د مزدورانو پیسې ورکړی شي نه هم وخوړ شو په دغه حکومت کښې زما په نظر ده چې شی نه راځي چې د میخ تره تاسو ته وښیم حتی که زموږ د کوټو پیسې هم نه دي را کړل شوي او کوټو نه یې په زور یې ستړي یو وایي د میشاینک خلک په اطرافو کښې پراته دي خوار او زار څوک ګدایي کوي په کابل کښې او یا څوک څه کوي
تاسو د کان په کومه برخه کې کار کوئ د کوم بخش یا برخې کارګران یې
دا وزارت معدن چې دی دا یو تعداد مزدوران دوی اخي یو تعداد مزدوران وزارت اطلاعات کلتور اخیستي دوی له حکومت نه تنخواه را اخلي وزارت معدن خو تنخواه کمه کمه ورکوي
همدغه کارګران چې تاسو وایئ چې د اطلاعاتو کلتور د وزارت لخوا تنخوا اخلي، دوی کومه برخه کې کار کوي؟ د کان
دا سرات نه دی، دا پخوانی دا خو 2000 کاله مخکې دلته یو لویه باچایي تېره شوې ده. هلته دا سرات پاتې دي، لکه بوتان، لکه ګوتې، لکه غمي، لکه نور شیان. هغه شیان د کوټونه راباسي، نو هغه نه پوهېږو چې دولت ته به تغیرېږي نه چې څومره ویستلي وي درېو کلو کې.
او ډېر ښه. او تاسو ویل د دې کان ځمکم نه دي استملاک شوي، دا څنګه مسله ده؟
د ځمکو مسله خو که چېرې ورته قواره وروړې وای دا نه منو. زما نیکه یو سل شپېته کاله کېږي چې له دنیا نه تللی وفات شوی ده. د نیکه په نوم باندې مې مځکه ده. هلته راته ولیکي چې ستا د نیکه په نوم باندې دومره پیسې شته. تاریخ نه لیکي چې یو سل شپېته یا 200 کاله مخکې هغه یو ور پرې مالیه چې موږ تحویل کړې، چا 200 تحویل کړې، چا 500 تحویل کړې، حتی چې یو کس ته چې 200 تحویل کړي دور پې تحویل کړي دي. نو زه نه پوهېږم چې 250 یا 200 کاله مخکې دور پیرې دې زبانې څومره مقابله کولی شي.
بلې، تاسو غوښتنه په آخر کې څه ده؟
زموږ غوښتنه دا ده چې الله تعالی دې دا حکومت دومره پوره کړي چې د خلکو خبرې واوري، د نیشي عینک استملاک وشي، د خلکو مځکې پیسې ورکړی شي، او د خلکو د مزدورانو حق ورکړی شي، او د عینک خلکو ته د افغانستان د نفوس په شکل کې وکتل شي.
بله، موږ به هڅه وکړو چې تاسو مشکل مقامات سره طرحه کړو، حکومتي مسؤلون سره.
ډېر شکریا ادا کوو. ما دوه بلادګانو سره مصاحبې کړې وې خو چا نشر نه کړې.
موږ د لوګر ولایت د مس عینک د کان د کارګرانو دغه ستونزه د اطلاعاتو او کلتور د وزارت له سلاکار جلال نورانی سره طرحه کړه. هغه د دې ستونزې په اړه وویل:
او دا خبره صحیح ده. 15 میاشتې کېږي چې د دوی ماشونه زندول شوي ده. ځینې مالیاتي یا مالی نیمګړتیاوې موجود و. مالی وزارت سره موږ په تماس کې یو، او د مالی وزارت بیخي قانع شوي ده چې دغه راتلونکي تر درې ورځو پورې دغه معضل بیخي حل شي. زه کارګرانو ته ژمنه ورکوم چې زه دقیق معلومات لرم چې دا منل شوي ده، د دوی پیسې د مالی د وزارت لخوا.
د دوی د تنخواه د ځنډېدو علت څه دی؟
ځینې پیچلې سیستمونه په بعضې ځایونو کې شته دي. دغه مرزداګانې محاسبي کله چې دوی سنجوي، یو څه زند راشي، کله کله چې موږ ډېر متاسف یو، مګر انشاءالله تعالی چې په درې ورځ کې دا مشکل با حل شي.
دا کارګران د مس عینک په کان کې ولې تاسو لخوا ګمارل شوي دي؟ دوی کار څه دی؟ او تاسو غواړئ په هغه مادن یا کان کې څه وشي، څه ترلاسه کوي؟
ولله دا خو زه یو محاسب یا مالی متخصص نه یم، مګر شایي چې ځینې نیمګړتیاوې شتون درلود چې دا ځنډول شوي وو، مګر لکه چې زه نن دقیق او موثق معلومات ترلاسه کړم، زه په ډاډ سره وایم چې دا مشکل به درې ورځو او په منځ کې به خیر حل شي.
وروستۍ پوښتنه مې دا ده چې تاسو به ژمنه کوئ دغو کسانو سره، د دوی کورنیو سره، چې تاسو به وروسته تر دې تنخواګانې په وخت ورکوئ؟
ژمنه دا ده چې په آینده کې دا د ماشونو زندول تکرار به نه شي.
تاسو هم کولای شئ خپل ستونزې لمونږ سره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0822002222.
سلام، ساعت سه بعد